द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډی ریډیو ته خراغله سنن جمعه د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13 ده چې د مرغوم میاشتې له 28 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډی ریډیو درې ساعته سهارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورټونه درواورم لومړی هم د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی او د پوز لمشر جنرال باجوا سره یې لیدلی دی بل پلو د جلال آباد خوست او کندهار اوسیدونکو مظاهری کړي او د سولې غوښتنه یې کړې ده افغانستان او دوه نورو هیوادونو ته د امریکا د کانګرس د مشر سفر د صدر ټرمپ لخوا لغوه شو واجه یې په امریکا کې د فدرال حکومت د بندېدو جنجال دی چې لا نه دی هوار شوی او نن به د پاکستان د سپریم کورټ نوی لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړي د سپریم کورټ نوی مشر څه ډول قاضي دی په رپورت کې به یې واوري اوس هم پوره خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبر
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی او پرون د زیارت یا پنځمه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لوی قمندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د قومي سلامتیا په شورا کې د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې مشره لیزا کورټس هم حاضر وه یاد دی وی چې پرون د زیارت په ورځ افغان صدر محمد اشرف غنی هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون لاره خبرې وکړي او د افغانستان د سولې د بهیر پاک لور سره وغږید سیمه ته د زلمی خلیزاد رواني دورې د اخیرنی سفر دی چې اسلام آباد ته تللی دی تر دې وړاندې هغه چین او افغانستان ته تللی و پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د دریو جنوبي او ختیځو ښارونو یو شمېر اوسیدونکو د جګړې د ختمېدو او په هیواد کې د یو اوربند د نافذېدو په هیله مظاهرې وکړې دغه مظاهرې چې په کندهار خوست او جلال آباد کې وشوې خلکو پکې د جنگ ضد شعارونه ورکړل او وی ویل چې د سولې غوښتونکي دي په جلال آباد کې د حاجی فرحات په نوم یو مظاهره کوونکي خبر اعلان ته وویل مظاهره کوونکي له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی او پر افغانانو دی ورحمیږي خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر شوي چې افغان حکومت سره دې مخامخ خبرې وکړي نن به په پاکستان کې د سپریم کورټ یا ستر محکمې یو نوی لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړي ټاکل شوی ده چې آصف سعید کوسار د مخکینی لوی قاضي ثاقب نثار پر ځای د پاکستان د ستر محکمې د مشر قاضي په توګه خپل کار پیل کړي د مخکینی مشر قاضي ثاقب نثار په اړه بیلابیل نظریات شته ځینې په دې ځای چې غټ سیاست والی عدالت راوېستل او د قومي ادارو اصلاحاتو ته ملاتړ تړلې و خو ځینې بیا پر دې نیوکه لري چې ګنې هغه داسې کارونه کول چې د سپریم کورټ کار نه و نوی قاضي القضات آصف سعید کوسا یو کلاسیک قاضي ګڼل کیږي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د کارګیل په نامه د خوړو او کرنې لوی تجارتي ګروپ په پام کې لري چې په پاکستان کې د خوا او شوا 200 میلیون ډالرو سرمایه کاری وکړي د وزیر اعظم دفتر زیاته کړی چې دغه سرمایه کاری به پر اتلونکو دریو ننیولې تر 5 کلونو پورې په بیلابیلو برخو کې وشي او په هغه سره به ګڼ شمیر خلکو ته هم کار پیدا شي دا اعلان وروسته لغوه شو چې د کارګیل انکارپوریشن مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره وکتل د امریکا د فدرال حکومت د ادارو جزوی بندیدل لا نه دي ختم شوی او اوس پر قومي اخراجاتو باندې د صدر ټرمپ او دیموکراتانو ترمنځ اختلاف آن افغانستان ته د کانګرس د غړو پر سفر هم اثر اچولی دی ډونالد ټرمپ د کانګرس دیموکراتي مشر نانسي پلوسي ته یو لیک استولی او پکې ورته ویلي چې افغانستان بلجیم او مصر ته د هغی سفر لغوه شوی دی د دې سفر په هکله مخکې مطبوعاتو څه نه ویل شوی خو اوس معلومه شوه چې میرمن پلوسي او ورسره نور د کانګرس یو شمیر غړو په پام کې درلوده چې د افغانستان په شمول د دریو هیوادونو په دوره ولاړ شي ترامپ په خپل خط کې پلوسي ته ویلي چې اوس د حکومت اداري جزوی بندیدي او دا به خوي چې هغه د سفر پر ځای دلته په واشنگټن کې پاتې شي او د حکومت ادارو د خلاصولو غم وخوري مخکې تر دې نانسي پلوسي کانګرس د صدر ترامپ وینا لغوه کړې وه د صدر ترامپ یو قانوني وکیل روډي جولیانی دا منل چې ممکن د 2016 شپاړسم کال په انتخاباتو کې د ترامپ د کمپاین دینو سمبالونکو د هغه د بریا د پاره له رو سره سازش کړی وي، خو زیاتوي چې په خپل ترامپ داسې سازش نه دی کړی. دا خبره جولیانی د چهارشنبه په ماخام له سی ان ان سره په مرکه کې وکړه. د پنځشنبه یا زیارت په ورځ بیا روډي جولیانی هڅه وکړه چې خپل دا بیان واضح کړي. هغه وویل چې یوازې د صدر ترامپ وکیل دی، نه د ترامپ د کمپاین وکیل، نو کولی شي چې یوازې د ترامپ په اړه وغږیږي، خو دا چې کمپاین به یې سازش کړی وي که نه، دا خبره ورپورې هیڅ اړه نه لري. په عراق کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه خبرداری ورکوي چې د داعش پاتې شونی وسلوال د قرچوخ غرونو پر سر بیرته سره ځانونه سنبالوي. قرچوخ غرونه د عراق په شمال کې د پیشمرګه کردانو او عراقي پوځ ترمنځ بیلوونکې کرښه ګڼل کیږي. کوردی ملیشه داوه کوي چې له 300 څخه زیات داعش جنگیالي او د هغو کورنۍ د قرچوخ غرونو په سمڅو کې پټ شوي دي او ګنې اوس هم ډیر قوت لري. پیشمرګه ځواکونه زیاتوي چې د ائتلاف قواوې هر څو ورځې پس د داعش پر پاتشونو هوایی حملې کوي، خو بیا هم د داعشانو خوځښت په غرونو کې لیدل کیږي. د عراق شمال تر تیر کاله پورې د داعش ډلې د برالا واکمنۍ لویه سیمه وه، خو عراقي او ائتلاف ځواکونو هغوی سخت وځپل او ښارونه یې ترې بیرته ونیول. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د فواد لامی ساسو د دغه خبری خبرونی کوربایم او اوس هم راځو خبری تفصیلی رپورټونو ته. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی او د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره یې لیدلی دي. په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لوی قمندان سکاټ میلر او د امریکا د قومي سلامتیا په شورا کې یو لوړ پوړي چارواکي لیزا کورټس هم حاضر وو. بل پلو د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سولې لپاره مظاهره شوې دي. د دې ټولو جزئیات به خپل د همکار نصیر کاکړ نه وورو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوج له سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. دغه ملاقات کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اشیا د څنګه مشره لیزا کرټس هم برخه درلوده. د پاکستانی پوج بیان دی اداري اي اس پي ار په یو بیان کې ویلي دغه ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسی او د سیمایز امنیت په اړه خبري وسوي. بیان وایي د پاکستانی پوج مشر په دې محل ویلي چې په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی او دا چې پاکستان به په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. په عین وخت کې د افغانستان صدارتي معنی وایي چې صدر اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې. لارک څخه جاری سوی بیان وایي چې عمران خان د صدر غنی بلنه منلې. بیان زیاتوي دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په پروسی خبري وکړي. بلې لور په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانی یو بیان ویلي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر د یوې ورځې څخه نیولې بیا تر څلورو ورځو پورې کېدلی سي او هغه به پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې ترڅنګ په بیلابیلو نورو موضوعګانو هم خبري وکړي. سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې به هغه په دې خبره زیات ټینګار کوي چې پاکستان باید طالبان افغان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنولو کې مرسته وکړي. د چهارشنبه پر ورځ طالبانو په یو بیان کې امریکا ته ګواښ کړی و چې که په هغوی د فشارونو راوستلو لړۍ ونه درول سوه نو د خبرو روانه لړۍ به وځنډوي. طالبانو ویلي وو امریکا ورسره دوه میاشتې وړاندې د دوها په خبرو کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکې غونډه کې به افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په موضوع خبرې کیږي، خو اوس ایجنډا ته نوې خبرې راوړي چې طالبان یې منلو ته تیار نه دي. د طالبانو په دغه بیان د امریکا د صدر استازي زلمی خلیلزاد هم سخت غبرګون څرګند کړ او مطبوعاتو ته ویلي چې طالبان که سوله کوي نو امریکا ورسره سولې ته تیار ده او که جګړه کوي نو جګړې ته ورسره تیار ده. خو هغه دا هله هم شوډل چې طالبان د جګړې پر ځای سولې غواړي او ډیر زر به ورسره د خبرو نوې نیټه کښې شول سي. هلته په افغانستان کې د سولې اولسي حرکت په نوم د مدني ټولنې د ادارو په سلګونو غړو د پنځشنبې پر ورځ د افغانستان په دریو ښارونو جلال آباد، خوست او کندهار کې د سولې روانې هڅو او په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په ملاتړ لارینونه کړي دي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د سولې د ولسي حرکت شاوخوا درې نیم سوه غړو د سولې خبرو د پرمختګ او د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په ملاتړ لارین وکړ. لارین کې د سولې سندره ژغېده او خلکو هم ورسره بدرګه کوله چې امن غواړو، امن غواړو. لارین کوونکو داسې کتبې هم راخیستې وې چې اوربند نوشته وو: سوله غواړو، اوربند غواړو، جګړه بس کړئ. دغه لاریون کې ډېر ګډون کوونکي د هغو کورنۍ غړي وو چې په روانه جګړه کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي.
یا هم خراغلی اوس هم د امریکا په اړه یو رپورت. په امریکا کې د قومي حکومت د ادارو جزوی بندیدل لا هم ندی ختم شوی او په دې اړه لا هم ستونزې ندی اوري شوی. اوس پر قومي اخراجاتو باندې د صدر ترامپ او ډیموکراتان ترمنځ اختلاف ان افغانستان ته د کانګرس پر د غړو پر سفر هم اثر اچولی دی. صدر ترامپ د کانګرس ډیموکراتي مشر نانسی پلوسی ته یو لیک استولی او پکې ورته ویلي چې افغانستان، بلجیم او مصر ته د غی سفر لغوه شوی دی. نور جزئیات به له محمود ارباب څخه وورو.
امریکا کې د مرکزی حکومت د ځینو برخو د تړلو په سر د صدر ترامپ او د ډیموکرات ګوند ترمنځ اختلافاتو افغانستان او برسلز ته د کانګرس تغړو سفر هم اغیزمند کړی دی. یو ورځ وروسته د هغې چې د ایوان نمایندګان سپیکرې نانسی پلوسی صدر ترامپ ته د حکومت د تړلو له وجې د امنیتي غړو د کمی په علت د سټیټ آف دی یونین وینا د ځنډولو غږ کړی، صدر ترامپ په ځواب کې ورته ویلي دي چې ده د حکومت شخصي جاز باندې بهر ملکونو ته سفر ځنډولی دی. صدر ترامپ نانسی پلوسی ته په خط کې لیکلي دي چې د حکومت د تړلو په وجه ډېر په بخښنه ورته دا اطلاع ورکوي چې د برسلز، مصر او افغانستان ته د دې سفر ځنډولی شوی دی، او کله چې حکومت خلاص شي نو د دې د اوو ورځو د چکر نیټه به بیا وټاکلی شي. صدر ترامپ لیکلی دي چې په داسې حال کې چې اته لکه امریکایي نوکرانو ته تنخواه نه ملاویږي، دې ګڼي چې دوی به د سره اتفاق کوي چې د عامو اړیکو د دې سفر ځنډول بیخي مناسب دی. د صدر ترامپ دا خط د اطلاعاتو لپاره چارواکو په سمدستي ډول په ټویټر هم خپور کړی دی. د پلوسی دفتر دا سفر ولسته نه وښکاره کړی، ځکه چې امریکا کې دا یو معمول دی چې کله هم د کانګرس غړي یا نور ولسي مشران کړکېچ سپلو سیمو ته سفر کوي نو دا د وړاندې نه په ډاګه کوي. د کانګرس د غړو د سفر لپاره بس د کانګرس د ودانې بهر دوی ته په انتظار وو. د پلوسی انتظامی مشر او ویاند ډریو هیمل په ټویټر باندې لیکلی دی چې سفر کې مصر نه دی شامل او دا چې په برسلز کې به د ناټو چارواکو سره لیدل. دې لیکي چې د سفر مقصد د امریکې سړي او ښځینه پوځیانو د خدماتو مننه او ستاینه کول دي، او په اول صف کې د موجود کسانو نه د قومي امنیت او استخباراتو په اړه اهم معلومات ترلاسه کول دي. د چهارشنبه یا شروع په ورځ نانسی پلوسی ترامپ ته په یو خط کې د روایتي بلنې د نه لیکلو ذکر کړی وو، کوم چې د ایوان نمایندګان مشر هر کال صدر ته ورلیږي چې دې د کانګرس شریکې غونډې ته وینا وکړي. میرمن پلوسی لیکلی چې وینا ځنډولی کېدلی شي یا صدر یې لیکلی ورلیږلی شي. دې د ځنډولو علت د غونډې په موقع د امنیت په اړه اندېښنې یادې کړې دي. دا وینا د جنوري د 9 نیټې لپاره ټاکلې شوې وه. پلوسی وای د صدر او د ده د کورنۍ د تحفظ لپاره ټاکلي شوو استخباراتي غړو او د امریکا د سلامتیا قومي ادارې ته د حکومت د تړلو له وجې تنخواګانې نه دي ملاو شوې. د امریکا د قومي سلامتیا د ادارې مشر کریسټین نیلسن ویلي دي چې اداره یې د سټیټ آف دی یونین د وینا په موقع د حفاظت لپاره بیخي تیاره ده. کله چې د نیلسن د وینا په رڼا کې د پلوسی نه خبریالانو پوښتنه وکړه چې چیرته داسې خو نه ده چې دا ترامپ ته موقعه نه ورکول غواړي، نو دې ورته وویل چې صدر او نیلسن دواړه بنیادی خبره نه کوي. نه زه دوی ته ځای ورکول غواړم. مونږ دا وایو چې راځئ چې د حکومت خلاصېدو وروسته یوه نوې نیټه وټاکو، راځئ چې نوکرانو ته خپلې تنخواګانې ورکړو. کېدلی شي چې دې دا فکر کوي چې تنخواګانې نه ورکول سمه ده، خو زه داسې نه ګڼم او زما ډله هم داسې نه ګڼي. پلوسی ویلی دی چې وایټ هاوس د سټیټ آف دی یونین ځنټولو په حقله د دې په وینا غلی دي. خو د دې خبرې ځواب ورکولو نه یې ډډه وکړه. کچرې ټرمپ په 29 جنوري وینا کول غواړي نو بیا به د ډیموکریټ ګوند څه تګلاره وي. صدر ټرمپ د امریکې د دفاع وزارت ته په یوه وینا کې ویلي دي چې د ایوان نمائندگان او سینټ ډېر ډیموکریټ غړي به غواړي چې یو تړون ته ورسي، خو سپیکر پلوسی دوی مذاکراتو ته نه پرېږدي. صدر ټرمپ وایي تر هغې به د مرکزي حکومت ځینې برخې تړلې وي تر څو چې ورته په پوله د دیوال لپاره پیسې نه وي ورکړل شوي. د کلکې پولې نه بغیر امریکا به بې دفاع، زیانمن او غیر محفوظ وي. زه د پوځیانو مننه کوم چې د لوی کاروان نه یې وساتلو، خو اوس نور د خلکو کاروانونه جوړیږي او د امریکا په لو راروانیږي. په زرهاو کسان دي، مونږ ته کلکې پولې پکار دي، مونږ ته د مضبوطو خنډانو او دیوالونو ضرورت دی. اوس یوازې د وخت خبره ده. خو پلوسی په خپل دریس کلکه ولاړه ده او وای دا د دیوال په حق کې نه ده. پلوسی یو وار بیا د صدر ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې دوی به په سرحدونو د تحفظ په معاملې خبرې کوي، خو حکومت دی پرانیزي. صدر ټرمپ دا غوښتنه رد کړې ده. د پلوسی په ګام سینټ کې د ریپبلیکن ګوند سینټرانو نیوکې کړې دي. د ټیکساس نه د ریپبلیکن ګوند سینټر جان کورناین خپل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا صدر ته بلنه نه ورکولو سره پلوسی د حکومت په مکمله توګه د پرانستلو په اړه مذاکراتو د نه کولو خپل نیت څرګند کړی دی. دی دا ګام د دې یو شخصي غیر اهم او بد نیته بلل دی. ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال ودرولو لپاره د اولس د پیسو نه د 15 بلیون ډالرو نه د زیاتو پیسو غوښتنه کوي، خو ډیموکرات ګوند په پوله د تحفظ لپاره د 1.3 بلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړي او په خاص توګه د دیوال لپاره پکې هیڅ نشته.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
نن د جمعې ورځ به د پاکستان د سپریم کورټ نوې لوی قاضي د دندې سوګند پورته کړي. د سپریم کورټ نوې مشر څه ډول قاضي دی؟ له نوشیروان قلندر څخه یې واوري.
د سپریم کورټ نوې مشر قاضي جسټس آصف شهید کوسابا نن په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې د خپل عہدې سوګند پورته کړي. په نیویارک ښار کې د وی او ای ډیوا سړونکو او خبريال جانګیر خټک د نوې مشر قاضي په حق لوای.
د پاکستان نوې مشر قاضي جسټس آصف شهید کوسا د هیواد شپږم مشر قاضي دی. دا جسټس نسیم حسن شاه چې کم د پاکستان پخوانی چیف جسټس یا مشر قاضي پاتې شوی دا غزوم دی او کار په حواله سره مهنتی ګڼل کیږي، ایماندار ګڼل کیږي او د په حواله دام ویل کیږي چې 2016 او 2018 په میاشت کې، یعنی سلور کلونو کې د لزر فیصله ورکړې دي چې کم کافی لوی تعداد کړه لیکيږي کې دي شي او ریکارډ هم دي.
د زیارت پورس په اسلام آباد کې د موجوده چیف جسټس ثاقب نثار ته په مخخه ویلو لپاره رابلل شو. د قاضیانو فل کورټ ریفرنس غونډه ته خپل وینا کې نوې مشر قاضي آصف شهید کوسا ویل چې و خراغلې دي چې د هیواد ټول ادارې په خپل اختیار کې پاتې شي. دی وایي د دې لپاره به د ملک صدر ته خاص کوي چې د ټولو ادارو د مشرانو ترمنځ دي د آئینی اختیاراتو په سر یو بحث وشي او وایي داسې قسمه غونډه به په خپل مشر کوي. جسټس آصف شهید کوسابا نن د خپل عہدې سوګند په داسې حالاتو کې پورته کوي چې پاکستان کې د آئینی اختیاراتو د ستر چیلنج او اعلی عدالت ته د یو شمیر سیاسي او آئینی بشري حقوقو کرپشن او د یو شمیر اهمو مقدماتو غټ چیلنجونه پراته دي. د ډیو سیډونکو جانګیر خټک ته دغه چیلنجونو په اړه باندې بیا وایي.
کله هغه اوس مشر قاضي جوړ شول نو ما ته هغه د پاره سلور لوی چیلنجز ښکاري. اټولو کې اول خو عدالتي نظام اصلاحات دي. ګوري پاکستان عدالتي نظام انتهائی کمزور دی او دې کې ډېر زیات کرپشن هم دی، بدعنوانی هم ډېره زیاته ده. دا وخت پاکستان عدلیه کې چې کم ماتحت عدلیه ګڼل کیږي هغه کې 2 ملیون نه زیات کیسونه یا مقدمه زیر التوا دي. 15 های کورټ دی په هیواد کې هغه کې 3 لک نه زیات مقدمه زیر التوا دي او سپریم کورټ کې دننه تر اوسه پورې 3000 مقدمه زیر التوا دي. چې کم د عدالتي نظام اصلاحات دي او دا چې کم التوا کیسونه دي دومره لوی تعداد کې دوه کمواله دا ټوله کې لوی چیلنج زما په نظر کې نوی مشر قاضي د پاره. دویم چې کم عدلیه باندې دا سیاست کې ګوتې وهنو تور لګي بار بار دا ختمول هم د مشر قاضي یو ذمہ داری ده. دریم چې کم چیلنج لوی ماتحکاری هغه عدالتی اختیار غیر ضروری استعمال چې کم ته په انګریزي کې جوډیشل اکټیویزم هم وایي د هغه خاتمه یا هغه کمواله ده. چې کم پخوانی چیف جسټس یا مشر قاضي او هغه ثاقب نثار هغه په باندې دا تور هم لګول کیږي چې هغه ډیر زیات د خپل چې کم اختیار او هغه غیر ضروری استعمال کړو د خپل عدالتی اختیار. او دریم چې کم پاکستان کې دا وخت احتساب عمل روان دی دا عمل ډیر منصفانه جوړول دا هم زما په خیال د نوی مشر قاضي باندې بدای او ډیر لوی امتحان به دا غه زکه چې کایو طرف ته د نواز شریف پخوانی سزا اعظم نواز شریف خلاف مقدمه سخه فیصله شوې دي صوبې فیصله را روانه دي يم د ک شانته پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری هم دا څه خبرونه دي چې هغه باندې هم مقدمه کې دي شي راشي خو څه خلکو دا رايدا ډیرو خلکو دا رايدا چې د پاکستان عدلیه دا چې کم د پی ټی آی دا یا د حکومران جماعت دی دا هغه چې کم غړی دي چې چا باندې دا کرپشن تور لګیدل دي نو هغه په حواله سره صدا سي فیصله نه کوي.
په اسلام آباد کې د قاضیانو غونډه ته نوی مشر قاضي اسف سعید کوسا ویلي دي چې د تیر وختونو د غلطونو د زده کړې لپاره باید د حکمرانۍ لپاره یو لوزنامه ولیکل شي او د دې لپاره یو وړاندیز کړی دی چې د عدلي انتظامی پارلیمنت د پاکستان د پوز او خفیه ادارو د مشرانو ترمنځ د خبرې اترې وشي ځکه چې دا وخت هیواد یو داسې ځای ته رسیدلی دی چې تیرو وختونو د غلطونو زده کړو کړی شي.
او سموار سیږي مطبوعاتو ته د کتنې برخه په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل یو مضمون غوره کړی دی چې د نقیب مسعود د وژل کېدو د تلین په اړه دی.
د وزیرستان د خایسته ځوان د نقیب الله مسعود د کراچۍ پولیس په ولقه کې په بيدردۍ سره د قتلېدو واقعیا تیر کال د جنوري په 14 تاریخ رامنځته شوی و. د دې غم لړلې پیښې د تحقیقاتو د بهاره د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې د اډیشنل انسپکټر جنرال ډاکټر ثناء الله عباسی په مشرۍ کې یو تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوی و. ډاکټر ثناء الله د څو هفتو د تحقیقاتو وروسته هغه وخت د نقیب مسعود د قتل خلاف کراچۍ کې راغونډو د وارثانو خپلوانو او دوستانو نو تخپل وینا کې اوې چې د دوی د تحقیقاتو مطابق نقیب الله مسعود بی ګنا او ماورای عدالت قتل کړی شوی دی. اډیشنل آی جی پی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په نقیب مسعود د ترهګرې تورونه بی بنیاد او دروغ دی او په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې دی په یو بناوټي پولیس مقابله کې بی ګنا وجلې شوی دی. نن د پاکستان مشهور اخبار ډان خپل د سر اداریا د نقیب الله مسعود د قتل ګناګارو ته تر اوسه پورې د سزا نه ورکېدو په موضوع لیکلی ده. ډان اخبار د خپلې اداریې په سر کې لیکي چې د نقیب الله مسعود د قتل خلاف کال وړاندې په کراچۍ کې خلک د تو سوخ نه راپورته شول. دا عوامي غورځنګ دومره زبردست و چې ریاست له په دې سترګې په ټول ناممکن شول. اخبار لیکي چې په سند او د ملک په نورو برخو کې او خصوصا په پنجاب کې د تیرو ډیرو کلونو راسي بناو ټی پولیس مقابلو کې بی ګنا خلک وجلې کیږي او څوک تپوس نه کوي. خود نقیب الله مسعود د قتل خلاف خلک ذکر راپورته شول چې یو خوده ډیر خیسته ځوانو او بل د خیال خیوي او د ماډلنګ شوقي وو. په دې سبب د قتل دون وروسته په دبان دي د پولیس له طرفه د ترهګرۍ د تورونو په پورې کولو خلک ډیر غوسه او تو واخستل. اسی ام خلق د نقیب مسعود نوران دی د اس اس پی راو انوار غوندی د بناوټی پولیس مقابلو د ماهرو پولیس افسرانو د لاسا د سونو کسانو په قتل دو ببر ناشتو. ام دغه وجوا چې د نقیب مسعود بی ګنا قتل د عوامي آتش فشان د ډس کېدو سبب جوړ شو. ډان اخبار خپل اداریه کې زیاتې چې د بی ګنا نقیب مسعود قتل د پاکستان یو لوی شمیر خلک په تو سوخت کې راپور تکل چې په نتیجه کې تنه اوس د بشری حقوقو د تحفظ یو تحریک جوړ شوی دی. خو بل طرف ته د دې مقدمه د سماعت کوونکو عدالت حالت او اهلیت ته ګوره چې تر اوسه پوری د مقدمه ستر ملزم راو انوار او داغه 25 پیټو بندوباندی فرد جرم قدرې نه دی لګولې. بلکې راو انوار خو پکې خپه خوشاله سره خپل پنشن هم پوره کو. دا اخبار دلته د نقیب مسجد او د سره د سلورو نورو قتل شوو کسانو د بیګنا وجنې د واقعې په لنډو الفاظو کې د بیانولو په موقع لیکي چې دا کسان د کراچۍ د ملیر ضلعي پولیس د خپلو ډیرو او کورونو نه پورته کړل، بیا یوې شاړې ودانۍ ته بوتلل او یو یوې په ډزو ووجلو. دا واقعیت تیر کال د جنورۍ په 14 تاریخ شوې ده. ډان لیکي چې د نقیب مسجد په شمول د وجلې شوو کسانو پولیس سره هیڅ مجرمانه ریکارډ نشته.
یام خراغلی په بلوچستان کې د ورکو لادرکه شویو بلوڅو د سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ وایي چې دوی د لادرکه شویو د برخلیک په اړه خپل احتجاجونه ته بیرته پایل ورکړی دی او دا احتجاجونه به جاري ساتي. په دې حق لازم خبريال لده سره مرکه کړی دی چې دا د سازمان مرته راګرځو.
مجھے وزیر اعلیٰ صاحب سے پریس کلب سے مخکی ہم ددی چیمبر کی کشنس اور ددی سے خبریں ایک کڑو سم ددی یہ خدا دی کہ تاسو مجھ خل گرد علاقے اور آپریشن اور پورت کونگ دا ہم بند کے، لیکن دا ویلے التو من علی بیا پریس کانفرنس کے دا ویلے کہ تاسو دو میں از دا پار دا الگ مخر کا مجھ پہ میکنزم باندھے چلی جو میکنزم دادی کے ڈیر ٹائم لگ تا ایسے میں الگ والے سے تس خالی گیٹ خلاص کے اگو تو وے ورس دے گرد اوسی دا نہ دے کہ تا دو دو یو یو یلے کے او لس پور تک، لیکن دا پرونا مج لس کسان دوی پور تک کڑے دی کاغذ لس یو لس یلا کڑے دی آخوا سے لس نورم پور تک کڑے دا زنی او کلے دی او تم بھی او تحصیل دی لتا آغاز ایسا آپریشن کڑے دی او پور تک کڑے دی نو دا بیا معاہدہ نہ اوسونا تو دے تو عدالت تا پیش کر عدالت دوی تو سزا ور کئی دوی بری کئی دوی بے گناہ ثابت کئی دوی ہر سے کے مشتا تو اڑے لس کال پورے اگو لاپتہ کئی بیا یا لگ کئی یا نی کئی یا مسخشد اللہ شون پا طریقہ مجرا کے خدا معاہدہ نہ دے دا خام مخام دھوکہ والا خبر ہے
تا برائیس دے دو چمر کسانو لسٹ ور کئی و دوی سدا بیا در رکھ
سو کے کسان دلتا راغلے دے لا لوائی کی کیم کی مجھتا آگوئی لسٹون ورک دائی یو سل سل یو لس یا دو لس دانی مجھ ورکڑی دے دیتے دغه کې لس کسان یلو سوی دی ته اوس پورې او دغه یې سه مجھ ټوټل دی 45000 کسان دی ترک لزر کسان غ مسخ شو د لاشونه مراد مسله آسان دی د دوی دی پر، لیکن دوی نه واړي دا مسله حل کوون کا مسله حل کوون غوښتي خو دغه کې مخه لیو میا سم نه لګی
سو کې کولی
دا مسله آسان دی د دې د ایجنسی انسه دی پاکستان غ د دوی په لاس کې دی نه وزیر اعظم پر لاس کے دے نہ صدر پر لاس کے دے نہ وزیر اعلیٰ پر لاس کے دے دا خالی ایجنسیاں اور اگر وے غواڑی اس مخلی و میاس کے دا گردہ مسئلے حل کیجی اور مجھے عرصوں کا خپل کورتا راضی اور دا کیم ختم دا حالت کے ختم کولے اس باقی دا غیر سے مجھے احتجاج دی جاری
دا قوم متحدہ سے کمی مہم کاس دی اگر دل تراجی روان دی پاکستان تا
ور دا مخکی ہم ورکنگ گروپ 2012 کے رالے ہم لاپتہ افراد لواحقین سے ملاقات دا پارا اور دا بے درک خلق دا پارا والے، لیکن گورنمنٹ دا دے کے ہم اخبل ٹانگڑائی ہو کرے نہ پریشو لے، لیکن اگو لیا مجزو بے عدلتا رالے مجل سلکسان لواحقین دا دوی سے ملاقات ہم کوالا شاہ پا طریقہ مجھ خبریں آورے دلا اس ہم دے راضی داغا متحدہ جنرل اسمبلی کا صدر دا روان دے دا راضی ہم لاپتہ افراد بے درک خلق دا پارا دے راضی دا دی وجہ ہم دا استا دا مجھ دھوکہ ورکی ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے تسلی ورکی کہ دوی اخبل کیم بند کی
دیر منانا ویسا امریکہ سے خبر کو
تاسو مہربانی